مشال لډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونه، د پاکستان د سپریم کورټ یو فیصله، د پښتنو ژغورنې غورځنګ هلې ځلې، او په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه، او پروسی نیمای کې دوه اونیزی خبرونه هم ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. حکومت وایي چې په قبایلي دلو کې بعد صوبایي سملای ټاکنې د 2019 کال په مئی کې کیږي. افغان طالبان وایي چې افغان حکومت سره نه بلکې امریکا سره مذاکراتو ته تیار دي. د میسدونیا په خواني وزیر اعظم نیکولا ګرویسکی ته د درغلۍ په تور دوه کاله د قید سزا ورکړل شوې ده. وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبیلی د لوکې بعد صوبایي سملای ټاکنې د 2019 کال په مئی میاشت کې کیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبیلی د لو د انضمام او اصلاحاتو په اړه غونډه کې دا پریکړه وشوه. په غونډه کې برخه اخیستونکي د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس یو غړي سینیټر هدایت الله تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل،
مئی 2019 پورې به د صوبایي اسمبلی الیکشن انشاءالله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم پوره کیږي، نو د هغه نه مخکې مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. او د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنټ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه دپاره به حلقه بندیانې کړي شي. صوبایي اسمبلی دپاره به 4 ډسمبر باندې به حلقه بندیانې پوره شي.
وزیر اعظم عمران خان د قبیلی د لو د سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو سره ملاقات کې ویلي چې دوی د فاټا اصلاحاتو عملي کول پیل کړي، او ډېر تر بعد نورو صوبو پرنګ اسانۍ د قبیلی د لو ولستا هم ورکړل شي. تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه صدا شوو د 3 شپېتو مبینه وسلوالو د خوشي کولو ویل شوي وو. تیر ورځ د قاضي عظمت سعید په مشرۍ کې 2 کسیزه بینچ په هیواد کې د جیلونو چارواکو ته حکم ورکړو چې دغه صدا شوي کسان دې نه خوشي کوي. د نومبر په 2 منټه د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ هغه کسان چې پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په تور صدا کړي وو د خوشي کولو په حکم کې ویلي وو چې د دوی خلاف ثبوتونه ناکافي دي. د خیبر پښتونخوا د مقامي حکومتونو اداره وایي چې په صوبه کې د پیدایش، مړینې، ودونو او طلاق د رجستریشن لپاره نوی نظام متعارف کوي. تېره ورځ په پېښور کې د بلدیاتو او کلیوالو سیمو د پرمختګ د ادارې مشر میا عادل اقبال مشال ریډیو ته وویل،
مونږ یو سی آر وی ایس سسٹم د کے پی کے انٹروڈیوس کو. سی آر وی ایس مقصد دا دے چې سٹیزن وائٹل رجسٹریشن سٹیٹسٹکس دے کے راضی دا معشوم پیدائش د یو انسان او خدای مکا مرگ، واده او طلاق، دا سلور دا دے میجر کمپوننٹس دی دا کم رجسٹریشن ډیر زیات ضروری وی.
چارواکي وایي چې د متحده قومونو سره ملوس کړی دی چې 2023 کال پورې به په صوبه کې د ټولو ماشومانو په اړه معلومات رجسټر کوي. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. په روس کې دغه سفارتي کانفرنس ته په لومړي ځل افغان طالبانو خپل وفد استولی و، خو بلخوا کابل دغه کانفرنس ته خپل کوم حکومتي استادې نه و استولی. راپورونه وایي چې دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي تیره شپه مشال لیډیو ته وویل،
تفاهم چې زموږ او روسیې ترمنځ سوی و دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره وره کړي. له هغو پرېکړو او اصولو چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوې وه تیر سوي نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري.
روسی خبری اجانس انټرفاکس په دغه غونډه کې د افغان طالبانو د وفد مشر شیر محمد ستانکزی له قوله ویلي چې دوی افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته چمتو نه دي، البته امریکا سره به مذاکرات کوي. د میسیدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د دوو کالو د سزا پر ضد د هغه وروستی اپیل رد کړی. د جرمونو پر ضد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا ګریبیسکی د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس د اپیل رد کړی. په سمدستي توګه دا څرګنده نه ده چې آیا د دې دوو کالو د سزا تیرولو لپاره به ګریبیسکی ځان چارواکو ته حواله کوي او کنه. د هغه وکیلانو په ستر عدالت کې د دې مقدمې د بیا اورېدنې لپاره پټیشن دایر کړی. د میسیدونیا د اپوزیشن کنزرویټیو ګوند دی پخوانی مشر ته د روان کال په مای میاشت کې په دې تور د دوو کالو د قید سزا ورکړل شوې وه چې هغه د وزارت داخلي په چارواکو د یو پورتایوش موټر اغېستو لپاره غیر قانوني فشار اچولی و. د دغه موټر قیمت شپږ لکه یورو جوړیږي. امریکا یو وار بیا په روسی الومینیم کمپنۍ رسل او دوه نورو کمپنیانو د خپلو بندیزونو عملي کول په دې موخه ځنډولی دي چې کاتهدارو ته موخه ورکړي چې په دغو کمپنیانو کې د خپلو برخو راکمولو پلان برابر کړي. د امریکا د خزانې وزارت تېره ورځ وویل چې دوی روسی کاروباري شخصیت اولگ داریپاس کاته د راتلونکي کال تر جنورۍ تر ومې پورې مهلت ورکوي چې په روسی کمپنیانو کې خپلې مالي برخې راکمې کړي. دغه نیټه مخکې د روان کال د دسمبر 12 وه. داریپاس کا په واشنګټن واشنگټن کې د دې بندیزونو د لرې کولو په تمه دا مهال د خپلو لابیس په ذریعه د خزانې وزارت سره خبرې اترې کوي. یاد وزارت په اصل کې په داری پاسکا او نورو هغو کمپنیانو چې هغه پکې شراکت لري دغه بندیزونه د روان کال په اپریل کې په دې تور لګولي وو چې د هغه په تیرو وختونو کې خپله او روس سره په زیان رسوونکو فعالیتونو کې ککړ دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مجید بابا وړاندې کول. په دې غړي کې بوري د پاکستان وزیر اعظم وایي ډېر زر به د هیواد د نور ولس په څېر اسانتیاوي قبایلي ولس هم ولري ځکه چې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کول پیل شوي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشر وایي حکومت په اصلاحاتو کې جدي نه دی. سپریم کورٹ د هغه اتش پیته کسانو د نه خوشی کولو حکم کړی کوم ته چې پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه. خو د پوځي عدالتونو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکی وایي
داغی په جبان داغی نه انصاف توقع نشته. خدای خپل یو فیصله چې هغه څنګه کوي ځکه چې هغه چې وکیل هغه نه ویشي نه هغه ته مطلب چې د خپل جرم او د الزام څه پته وي.
عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي دي. خو د غورځنګ نیول شوي نور یو دیرش پلویان یې جیلونو ته لیږلي.
چې کوم جیل ته لګول شوي کسان وه درې دیرش وو. هغې کښې نن د دوه کسانو بیل وشو یو دیرش کسان پاتې شول.
د افغان طالبانو یو استازي په ماسکو کې ویلي د افغان حکومت سره لا هم مستقیمو مذاکرو ته چمتو نه دي. خو د سولې عالي شورا یو چارواکی وایي د ماسکو له غونډې هیله من دي.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم مخامخ طالبانو حکومت سره پیل شي حمایت یې وکړ.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسئ. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کول یې پیل کړي او ډېر زر به د نورو صوبو په رنګ اسانتیاوي د قبایلي ضلعو ولس ته هم ورکړل شي. وزیر اعظم د اصلاحاتو کاري ډلې ته هدایات جاري کړي چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره هم تیاری ونیسي. دغه څرګندونې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو له پارلماني غړو سره په ملاقات کې کړي تفصیل یې د مشال ریو خبریال سراج ظهیر کوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د فاډ اصلاحاتو په اړه د لا پای غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو سنیټرانو او د قومي اسمبلی د غړیو ترڅنګ د فاډ د اصلاحاتو کاري ډلې غړیو هم ګډون وکړو. د غونډې دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې په ان اف سی ایوارډ کې د فاډ د 3% برخې لپاره حکومت اقدامات کوي او د دې ترڅنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ د لس کلنې منصوبې سرته رسولو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې. د مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ټاسک فورس کمیټه یا د فاټا اصلاحاتو کاری ډلې غړي سنیټر هدایت الله وویل،
دا ان شاء الله ډېر ژر تر ژره سرته رسیږي. د مئی 2019 پورې به د صوبایي اسمبلی الیکشن ان شاء الله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم پوره کیږي، نو د هغه نه مخکې مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. او د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنټ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه د پاره به حلقه بندیانې کړي شي. صوبایي اسمبلی د پاره به 4 ډسمبر باندې به حلقه بندیانې پوره شي. نو د 25 مئی نه مخکې مخکې آئین مطابق
بلپلو د قبیلی ضلعو ځینې مشران، ځوانان او زده کوونکي وایي چې وفاقي حکومت په فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې لزنډه کار اخلي. د الفاټا سیاسي اتحاد یو مخکښ نثار مومن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
چې کله نه دا د آئین اصلاح شو نو د دې صوبې وزیر اعلی د دې ذمہ دار دی د ټاکس فورس جوړولو ضرورت پاتې نو ته هغه کې پرځای د دې چې وزیر اعلی ته انسپکشن ورکړي ته د ټاکس فورس جوړ کړو. او ټاکس فورس دې لپاره جوړ شو چې مطلب دا نور د ځان ښکار کړي. بیا هغې کې چې کوم خلک اخېستل هغې کې به زه ته ووایم مجبولا خان چې ریټایر ایچ بیوروکریټ دی، هغه یو سټیټمنټ پروت دی چې که ما نه څوک اختیار راکړي نو زه به کراچۍ کې هر داسې کوم. نو دغه خلک چې ته راوستل یا د هدایت الله په سینیټر سیپ په شکل کې دې مطلب دا دی چې دا د ځان ښکار کوي.
په پېښور کې د قبایلي چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نه ښکاري چې فاټا اصلاحات عملي کول غواړي، خو دا به لږ وخت اخلي.
قدم ته د حکومت په من کې سترګه باندې کتل نه دي پکار. د پښتو متل دی په تلي کې شاشر نه زرغونېږي، نو لږ شاید به د صبر نه هم کار اخیستل پکاري. یو خبره زه کول غواړم چې بلکې سکولونه وران پاتې دي، د هغې چا سره هغه فکر نشته دی. هسپتالونه وران دي، د هغې چا سره فکر نشته دی. نو زما په خیال حکومت له په دغه حواله باندې لږ شاید د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي. یو خو دا پکار ده چې اول دې روزګار او ترقیتي کارونو ته توجه ورکړی شي، او د هغې نه پس چې بیا جدي پولیس او عدلیه هلته ولېږلی شي.
بل پلو ته جمعیت علمی اسلام فیډلی فاټا لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دوی به د روانې میاشتې 14 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او د جبري انضمام پر ضد په قبایل په اعتماد کې اخلي، ځکه چې دوی له وړاندې د انضمام مسترد کړي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو هم د اصلاحاتو په موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واوریدله چې د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو یې کار پیل کړی او عملي کار روان دی، خو بلخوا بیا د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو خاصدار ځواک د یوې جرګې د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغلته د پولیس نظام نه مني. دوی وایي خاصداري ورته د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ورکړل شوې او نن دوی دې ته چمتو نه دي چې د خاصدارو ځای پولیس ونیسي. اوردون کوزه تاسو دا هم وایم چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر شاملولو وروسته اوس د پاکستان حکومت پر دې کار پیل کړی چې د پاکستان نور نظام هغه قبایلي سیمو ته هم وغځوي. په دغه کې د خاصدارو پر ځای پولیس نظام هلته کې راوستل هم د پلان یو برخه ده، خو بیا هم تاسو دا وایم چې د فاټا سیکرټریټ دا وړاندیز ورکړی دی چې خاصدار ځواکونه دې پرله پسې په پولیسو کې برتی کړل شي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو خاصدار فورس 13 ورځبنو او شمالي وزیرستان کجوري مقام باندې د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي جرګه کړې. جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې پولیسو راتللو ته تیار نه دي، ځکه چې د دوی په وینا خاصداري ورته د خاورې ذمهواري او د سرونو قربانۍ په بدل کې د پاکستان جوړېدو وړاندې ورکړل شوې چې اوس یې د نکات برخه ګرځېدلې.
نواب خان د میران شاه دغه قصدورې شپته کوله نکاري په پاکستان سره کړی دو اې چا په دامن دندور اړي کړې چې ته دا وکه یا دا وکه. زدا حکومت ته اپیل کو سول ورتا کو چې دغه قصدورې دا د میش پولیس دای دا د میش فوج دای دغه بچونو قربانې ور کړی دغه خلک چې کیما دو تهونی نه کړی دی خپل بچونی په مړ کړی دی دا د نچړی دا ته د نګوته ویری
شران زاخل درازین دی راغلی دا په مجبوری راغلی دا په مستی نه راغلی زموږ خاصه مجبوری د زموږ بال بچ و دغه و خصداري ته مولې په لاس کور هم زله وشو په اوه هم زله وشو او سدای مور پلس ته واړوي موږ به دا بال بچ بیا سوال کی کب منګ کی کب ډاکی وی موږ پر دازل راتم کړی دی اوس موږ دا سوال کو و دا حکومت ته لو وزیر اعظم را واخل ته صدر ته ګورنل موږ د غور وکي موږ دا څوره ز پلی بس د غس زام ډیر د پورته سزا نه راکې موږ د پلار د نکنی کټی موږ یې یو کړو بیا په کور کې وشو زله
دا الفاټا خسادار او لیوی سپورت چیرمن صوبیدار میجر سید جلال خان وویل پولیس سیستم په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې منلو ته تیار نه دی ځکه چې یوه خسداری د یو سو کورانو شریکه وي او د سره کورانه جګړې رامنځته کېدلی شي
د پولیس نظام په خپل علاقې په خپل ایجنسی کې نغوړي دا خسادور مور کنټرول کړی دی نن ریاست ته د ځا فیل کو چې پولیس داس مار لا بل رزما من شو کیا جوړه سو څوره مشکلات ځنه کسابو نار تر نه وته نار نه خو بل یار هنسته کدا خال کرو وتل بیا څه جوړی شي یا دا سو تن نه وتل داس بل ایجنسی ته نو زه دا ریکوست کو چې دا خسادور په خپل حال په خپل لیکات په خپل قائم په خپل قانون شي دا بلکې دا تا وسایل د فورس ویر کا چې دل نور هتا کړای شي کبی کمای وی بیا د خسادور په نومې پدابرتی کا چې خسادور وجود په غونډې ادارې نامخ شو په 47 نامخ شه د مو وجود درغلا د نور په پاکستان سره جوړ دی نور ریاست ته دا وی آیا چې دشمن جوړاول ماکه دوستې جوړاول وکې دا 28000 چې باغی کې و خاندان دغه نه پلکاوي خل کړی نو دا د دشمن جوړاول دی
جرګه کې د خسادار فورس مشرانو پریکړه وکړه چې پخوانی قبایلی سیمو کې به د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي غونډې دوامدارې ساتي څو ورځې وړاندې هم په میرانشاه او خیبر قبایلي ضلع کې ځایي مشرانو د پولیسو نظام رایج کولو پر ضد احتجاج کړی وو او د پولیسو افسران یې د غلطه دورې پر مهال سر کړی ول خو بل طرف پخوانی قبایلي سیمو کې ځوان کول او د سیاسي ګوندونو غړي د خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس د غلطه د نوی نظام رایج کولو ملاتړ او غوښتنه کړي دوی وایي خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس دولت باید د اصلاحاتو عمل په مکمله ډول عملي کړي د غلطه بلدیاتي او صوبایي اسمبلی ټول ټاکنې وکړي او د ملک آئین او قانون نفاس په بشپړه توګه عملي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریډیو ته وګرځئ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتونو ژغورني غورزنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي خو د غورزنګ نور یو دیرش پلویان یې جیلونو ته لیږلي پولیس چارواکي وایي په نیول شوو کسانو یې د قانون نه د سرغړونې په تور کې مقدمه درج کړي دي بلخوا پښتونو ژغورني غورزنګ د نورو ولسی غونډو را جوړولو او احتجاج پراخولو دړکه کړي تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې ورو
د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون تحفظ غورزنګ دوه مشران په ضمانت خوشی کړی دي خو د غورزنګ نیول شوی نور یو دیرش فعالان جیلونو ته لیږلي دي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ژغورني غورزنګ بنو مشر ندیم اسکر ویل چې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي دي او د دوی د ملګرو په کورونو چاپې وهلې دي نوموړي زیاته کړه
دوی چپې شروع کړې په هغې کښې چې په چا ایف آی آر کټ شوي وو هغه 28 کسان وو دې نه علاوه دوی لګیا شول هر چا په کورونو ورننوتل په کورونو کښې که په یار سړی به نه کمېده نور رشته دار نور خلک به یې اوچتول چا منظور کې په سر وو هغه غونډ پورته کړ درې دېرش کسان چې هغه موږ سره په رابطه کښې دي چا پرونه بل پرونه ونیول شول په دې کښې درې کسانو باندې ایف آی آر وو دا دېرش کسان چې کم وو دا څټه په زمینی کښې واچول پرون په چا ایف آی آر وو هغې بي بي وشوه داسې 11 کسان دي دې نه علاوه چې کم جیل ته لژل شوي کسان وو 33 وو په هغې کښې نن د دوه کسانو بیل وشو 30 کسان پاتې شول
پولیس چارواکي وایي چې تر دې دمه یې 26 کسان نیولي چې درې د بنو په جلسه کې د فوز او ریاست پر ضد د نارو وهلو او پاتې نورې د عین د یو سل سلور سلویختمې دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولې دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ ویان فضل خان اډوکیټ وایي د خپلو آئینی او انساني حقونو لپاره مبارزه د قانون نه سرغړونه نه ده. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي اقداماتو پر ضد به خپل احتجاج نور هم پراخوي.
ریاستی جبر روان دی خو زمونږ حوصله بلند دي او په دغه قسم اترنډو مونږه رستو کیږو نه. مونږ پلان کوو چې وطن کې په نورو ځایونو کې مونږه د بنو غوندې د نغټې جلسې وکړو. نور هم هغې باندې زمونږ په کور کمیټه کې زمونږ بحث روان دی. زه مونږه لګیا ټاکو او تاریخ هم ټاکو لګیا د بنو جلسې باندې. مونږ ثابت کړه چې څنګه د ڈی جی آئی ایس پی آر سٹیٹمنٹ راغلی چې پی ٹی ایم اوس داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه د غټې مظاهرې وکړي. نو د بنو جلسې د دې یو ژوندی ثبوت و.
حکومت په بنو کې د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه د آئین د یو سل څلور څلوېښتمې دفې عملي کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې دفې لاندې تر څلورو زیات کسان پر یو ځای نشي راغونډېدی او د دې نه د سرغړونې سزا درې کاله بند یا جرمانه ده. د یادونې وړ ده چې په بنو کې د اکتوبر په اتویشتمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروسته پولیسو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د اتویشتو مشرانو او فعالو غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
حضور کو تاسو شاهین بنیری راپور واور د اوس تاسو ته بیا هم ویم چې پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرک کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په ګډون نور یو شمیر غوښتنې لري چې پاکستان حکومت وایي په پوره کولو یې لاس پورې کړی دی.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
مشال لاډیو ته وګورئ. پاکستان سپریم کورټ د هغه آتش پته کسانو د نه خوشی کولو حکم کړی کوم ته چې د دې هیواد پوځي عدالتونو سزا ورکړي وه خو د پوره شواهدو د نشتوالي له کبله یې پېښور های کورټ د خوشی کولو فیصله کړی وه. په دوی کې ځینو کسانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزاګانې هم اورول شوې. نور تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې ورو.
سپریم کورټ د پېښور های کورټ په هغه حکم د عمل نه کولو ویلي په کوم کې چې د پوځي عدالتونو لخوا د آتش پېته سزا شوو کسانو د خوشي کولو ویل شوی وو. پرون د جسټس عظمت سعید په مشرۍ د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ په هیواد کې د جیلونو چارواکو ته حکم ورکړی چې دغه کسانو د خوشي کولو لړۍ دې ودروي. د نومبر په دویمه نیټه د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سید د پوره ثبوتونو د نشتوالي له کبله د هغه اویا کسانو د خوشي کولو فیصله ورکړه چې پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په تور سزا کړي وو. خو د پاکستان د دفاع وزارت د دې فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې خواست وکړ. په پاکستان کې پوځي عدالتونه د کم قانون د لاندې کار کوي. په دغه اړه د قانوني چارو په شهاب خټک وایي چې پوځي عدالتونه د وړومبۍ ورځ راهیسې د قانون او آئین خلاف دي او تر اوسه چې کوم خلک سزا کړي دي په هغوی کې ډېر بې ګناه دي. نوموړی زیاتوي
مثلا یو کس چې هغه چت کړی وو او د دوی په کسټډي کې وو بیا د هغې نه کال دوه خوش یو واقع شوي ده او په هغې کې هغه دوی چارج کړی دی او بیا سزا کړی دی. موجوده دا اټاشټ کسان چې دي په دې کې یو کیس خو پرسنلی ما ته معلوم دی چې په هغې کې یو ماشوم چې د هغه عمر تیرہ سال وو لس کاله هغه د ایجنسیانو سره وو بیا لس کاله پس اوس د 23 کالو دریشت کالو په عمر کې هغه ته سزا موت په دې کسانو کې شامل دی او ورغله شوی دی. د آرمی ایکټ کې چې کومه امینمنٹس دی کړی وو په هغه کې دی کوشش کړو چې هر قسم اختیارات خپل لاس ته راولي.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه د 2015 کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت جوړ کړل شو کله چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د یو سل دوه دیرشو ماشومانو په ګډون یو سل دوه څلوېښت کسان ووژل شو. د پوځي عدالتونو د کار مودا دوه کاله وه خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان پارلمان په آرمی ایکټ کې بدلون وکړ او دغه عدالتونو ته د کار اجازه ورکړه. د بشري حقوقو د دفاع ادارې د پوځي عدالتونو په طریقه کار اعتراض لري او غوښتنه کوي چې د عادي وګړو مقدمې باید په ولسی عدالتونو کې واورېدل شي. آیا د پوځي عدالتونو نه د انصاف تمه کیدی شي؟ په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو استازي او د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي
سپیشل عدالتونه هغه کې آرمی افسران د جزې کار کوي دا ذمہ داری هغه تسپارل شوې ده.
هغه په دې فیصله کې نو هغه ته د نور قوانين چې دي چې هغه کې کریمینل پروسیجر کوډ دی قانون شهادت دی لکه مطلب چې دا قوانين هغه ته نه اپلای کیږي نو دا هغه په وجبانه دا هغه نه انصاف توقع نشته او دا هغه خپل یو فیصله چې هغه څنګه کوي ځکه چې هغه کې د وکیل هغه نه ویشي نہ هغه ته مطلب چې د خپل جرم او د الزام سپته دا دا چې هغه کې چې کم شهادتونه راځي هغه داسې شهادتونه دي چې هغه د عام قانون لاندې ناقابل اعتبار دي خو دې آرمی ایکټ لاندې مطلب چې هغه قابل اعتبار دی او په هغه بنیاد باندې دي ته سزا ګرځي
د یادونه وردا چې پوځي عدالتونو تر اوسه 215 یا کسان په ترهګرۍ کې ککړ ګرځولې دي او په دوی کې یو سل یو شپېته کسانو ته د مرګ سزاګانې ورولې د پوځي عدالتونو په حکم تر اوسه 19 کسانو ته د 500 سزا ورکړل شوې ده
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
بشار لاډیو ته او وګست اوریدونکو د وسلوالو طالبانو یو استازي په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیم مذاکرو ته چمتو نه دي بلخو د سولې علي شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې علي شورا د یو خپلواکه اورګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر وا په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی زلمی خلیلزاد تیر میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو تفصیل د سالی احمد صالح په دې راپور کې وو
د وسلولو طالبانو یو استازي وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر انټرفاکس خبری اجانس د دې ډلې د مرکزی هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی خبری راخیستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازي هم برخه درلوده د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازي په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده د دې شورا ویان سید احسان طاهری د مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوال هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ
ټول هیوادونه چالت ګډون کړي وو هغه د افغانستان د خلکو ژغ چې هغه غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبان او حکومت سره پیل شي حمایت وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغه هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین ایران پاکستان ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلي وو د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه شي خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول شوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم شوی وو
تفاهم میان ما و روسیه صورت
گرفت هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمنځ شوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي له هغه پریکړه وصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه شوی و تیر سوي نه یو هغه وصول مشتدر اهمیت لري د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی دغه سفر چې تیره پنځمه پیل شوی د لړم یا عقرب تر نهه ویشتمې دوام کوي ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي
دا
رسیدن به صلح یک روان دی
صلح تر رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسی. هیلمنیو زلمی خلیلزاد خپل هڅو ته دوام ورکړي. گاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپل هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطح د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ چې زموږ مخکې تاسو راپور اوریدو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې په اړه تاسو د راپور اوریدو. اوس هم وخت شوې لس نیمې بجې. له مجید بابره د خبرونو لاندې زورو
افاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي دلو کې بعد صوبایي سملای ټاکنې د 2019 کال په مې میاشت کېږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلي دلو د انضمام او اصلاحاتو په اړه غونډه کې دا پریکړه وشوه. په غونډه کې برخه اخیستونکي د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس یو غړي سېنټر هدایت الله تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د حلقه بندیانو معامله به تر 4 دسمبر پورې مکمل شي. تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه سزا شوو د اتو شپېتو مبینه وسلوالو د خوشي کول ویل شوی وو. تیر ورځ د قاضي عظمت سعید په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ په هیواد کې د جیلونو چارواکو ته حکم ورکړو چې دغه سزا شوي کسان دې نه خوشي کوي. د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو اداره وایي چې په صوبه کې د پیدایش مړینې ودونو او طلاق د رجستریشن لپاره نظام متعارف کوي. دا خبره تیر ورځ په پېښور کې د بلدیاتو او کلیوالو سیمو د پرمختګ د ادارې مشر میا عادل اقبال مشال لیډیو ته وکړه. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. په روس کې دغه سفارتي کانفرنس ته پړومبي ځل افغان طالبانو خپل وخت استولی وو، خو بلخوا کابل دغه کانفرنس ته خپل حکومتي استازی نه و استولی. د میسیدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کالو د سزا پر رد د هغه وروستی اپیل رد کړی. د جرمونو پر رد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا گریویسکی د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس دا اپیل رد کړی. امریکا یو وار بیا په روسي الومینیم کمپنۍ رسلا او دوه نورو کمپنیانو د خپلو بندیزونو عملي کول په دې موخه غنډولی دي چې کاتدارو ته موقع ورکړي چې په دغو کمپنیانو کې د خپلو برخو راکمولو پلان برابر کړي.
د مجید بابا چې تاسو د خبرو لنډیز وړاندې کوو دونکو په دې مې کې ستاسو لپاره دعا او نږدې خبرونه لرو. یو د باختر ستوري ادبي خبرونه ده چې هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خوړو مېره زو روښانه مستقبل او نږدې خبرونه ته دا خبرونه چې ستاسو لپاره یې منور شاه هر اونۍ چمتو کوي. راځي چې په ګډه وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. په دې ورسته یو کې د خیبر پښتونخوا ضلع شانګلې په لزګونو مزدوران د کویلو د قانونو په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي او مزدوره شوي دي، خو بیا هم دغه خلک وایي تعلیم او هنر نه لري او په مزدورۍ کې ورته د کویلې په کار کې زیاتې پیسې ورکول کیږي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د دومره خطرونو باوجود هم دغه مزدوري جاري وساتي. بلخوا د کویلې په کان کې مازوره شوی یو تن وای چې دې پیخی په سیمه کې د تعلیم رڼا خورولو ته پام وګرځاوه او غواړي چې نوې کولیه د هر ډول سختو او خطرناکو مزدورۍ نه خلاص شي. په خپل کور کې د درس او تدریس سلسله شروع کړي او اراده لري چې په آینده کې په رسمي ډول سکول خلاص کړي.
جی زمانو موسیالی ضلع شانګلې د پیرابا جن کونسل اوسیدونکی ما او ما سره په 3 اگست 2016 کې کول ماینز د فالینګ د وجه ما ته د سپینر کارډ انجری وشو. هغه سره زما نیم بدن چې دا مفلوج شه دی، بالکل حرکت د خپې مې حرکت نه کوي. زما عمر 30 سال دی. ما تقریبا دا لس کالونه ما هلته کار کوم.
دا چې د مازوره کېدل وروسته یې څه احساسول؟ حسین علي په دې پوښتنه وای.
نو احساسات خو ډیر زیات وو. انسان وي کنه هغه ګرځېده هغه چاپېر چل کې اخوا دی خو هغه د هر څه نه وته. بیا زموږ شانګله داسې زیاده چې دا ټول غریز علاقه ده زمونږ د روډونو په سیډي مونږ ته بازار ته تک اسپیټال ته تک داسې بل خوا ته تک مونږ ته ډېر په مشکل ده ځکه چې مونږ هم روډ ته وځو نو هغه هم په اوږو باندې اوچتی او تر ګاډي به موړي نو مونږ ته خو ډېر زیات مشکل احساسات خو ډېر څه انسان یې که نه خو بس هغه ژوند دی په کورې تېرو.
نوموړی وایي هم په دې حالاتو کې یې فکر وکړه چې خپله مازوري به په خپل طاقت بدلوي او نه یوازې د نورو مازورانو د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي بلکې د نوي کل تربیت به هم کوي.
مخکې ما سره احساس د دې خلکو وو خو چې کله زما د ما ته دا اکسیډنټ وشو ما سره باندې دا حالات راغله ما ته احساسات نور زیات شو زموږ په شانله کې په سوونو خلک مازوره دی هغه په کټونو پراته د هغې دپاره زه یو آواز جوړ شوم د هغه آواز مې روچت کړو او بار مې روخ کړ چېرې ستاسو حقوق شته سهار شته تاسو بیدار شئ بیدار نه پس زما دغه وه چې زمونږ په دې ځای کې د تعلیم ډېره کمزوري وه زما خپله ما مزدوري کوله بچو باندې مې تعلیم کوو خو د بده مرغه ما ته دا پېښه شوه نو زه خو مخ په وړاندې د پیسو ګټلو روزګار نه ووتم نو زما خو خپله میټرک کړې په 2003 کې نو کله په کور شمه کومې ملګري هغو ته مې هم دا خبرې وکړې خپله همره سوس 25-30 ماشومان سبق وای او مخکې مې انشاءالله اراده مې شته چې زه داسې یو ماحول جوړ کړم داسې پروګرام جوړ کړم چې زه یو خپل سکول تیار کړم او د ماشومان د فری سبق ورکوم.
حسین علي وایي خپل هم 15 بچی لري چې د کلي د ماشومانو سره ورته یو ځای په خپل کور کې سبق خای.
زموږ دلته غټه مسله دا ده چې سکولونه لري دي او موږ سره چې کوم په نږدې محله کې سکول د جنکو دی نو په هغې کې د جنکو تعداد هم شته څه ماشومان هلکان ورکې هم دي خو هغې کې یوه مس ده او ماشومان ډېر دي نو لکه د سبق هغه خوندې نه شته کله چې ماشومان به ته راشي زه وګورم نو کله ورته په ورځ کې یو مضمون وویلی شي کله ونه ویلی شي. ما سره ماشومان شته دي کې کېجم دی دویم کلاس دی اول دی درېیم دی تر 15 کلاس پورې ما سره ماشومان دي دم کورونو کې وي چې یاره تاسو د خپل ماشومان چې کوم سکول ته ځي د هغه نه که پس هم را ځي تاسو خپل ماشومان را لېږئ مونږ به ورسره محنت کوو سبق ویو چې دوی مخکې ته جون خسته شي او تعلیم حاصل کړي.
د حسین علي په وینا په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته ډېره توجه نه کیږي بلکې ځینې وخت ورته استادان قهر غوسه هم ډېره کوي چې له وجې یې دوی په سکول کې ډېر نه خوشحالېږي خو دی په خپله ماشومانو ته په لوبو لوبو کې د سبق ښودلو هڅه کوي. نوموړی زیاتوي
ما سره چې ماشومان خوشحاله نه وی کنه دیو مال نه راتله او زه ماشومان ډېر زیات خوشحاله ساتم زه ماشومان سره بعضې ټین کې بیا یو ګیم ول جوړ کوم چې ماشومان په هغې باندې شي په وجه ما سره ماشومان ډېر زیات خوشحاله زما دا اراده شته خپل سکول بوتلو هم او نور مې هم هڅې دي.
حسین علي له شتمنو خلکو سرکاري او غیر سرکاري خیریه ادارو غوښتنه کوي چې له ده سره دی په داسې یو سکول جوړولو کې مالي مرسته وکړي چیرته چې په سهار کې د ماشومانو د تعلیم سلسله پر مخ بیایي او په ماسپخین کې د لوی عمر او په خاصه توګه د مازورانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړل شي. د حسین علي د سو ماشومانو شاګردانو او په هغوی کې د سو ماشومانو د یو پلار سره مو هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې وروسته یې درته تفصیل درکوو.
په روخانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ اوري چې د شانګلې حسین علي وای مازوري د کوېلې لکانه اوويستو د تعلیم د رڼا خورولو په کارې لګیا کړ. نوموړي په خپل کور کې د ماشومانو د تعلیم لړۍ پیل کړې او اوس د سکول د ودانۍ جوړولو خواهش لري. په دې هکله د نور تفصیل اوریدلو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د حسین علي په سکول کې زیاتره جنکۍ ماشومان دي چې د اکثرو پلاران د کویلې په قانونو کې له وطنه لرې مزدوري کوي. په دوی کې سوتنکي ماشومانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
السلام علیکم صادقه سنورم جمعات کې زه اول سرکاري سکول دی هغه کې سکول ویم زمونږ یو مستا هغه مونږ ته یو کتاب ورسکي ماسپخین پورې هلته ماسپخین کې راشم دلته راځم دلته سبق وایم دې کې سبق ښه دی ښه طریقه من دلته سبق ښوي ډوډۍ لپ کې ځم کور ته بیا راشم خپل کتابونه راوړم راشم دلته ډاکټر به جوړېږم.
السلام علیکم حسنا زه سلورم جماعت کې زه بره سکول کې سبق وایم خو بره یو کتاب راست کې مونږ ته وایي بیا ماسپخین پورې هلته بیا چې سکول چوټي شي بیا مونږ دلته هلته سبق تمرنیشته یا نشته
البته موږ یو نشته هغه نه وایي دلته موږ ته سبق وایي موزیک هلته وایي هغه خو عارف ډېره کوي موږ ته هم ښه سبق وایي کاریږي نه زه ټیچره ښه خدمت به کوم دغسې خواري به کوم موږ پنځه خویندې او دوه لورونه یو مشر دی رانه او یو کشر دی دوه مشرې دي او دوه وړې دي. السلام علیکم زکیه جین جمعات کې سرکاري سکول هلته سبق نشته هلته سبق ښه دی هلته زموږ یو نشته هغه نه وایي موږ هلته فش کنه بیا وروسته ترې راځو ډاکټره د خلکو خدمت به کوم موږ څلور خویندې یو ورور یاره نشه درې رانه کښې. السلام علیکم نایله دیدی او په اتنه کې سبق وایم.
دا ماشومان چې عمرونه یې له لسو کلونو هم کم دي حالات دومره تکړه او کلک کړي چې وایي د تعلیم د لارې به استادانې او ډاکټرانې جوړېږي او د خپل وطن خدمت به کوي. د حسین علي په سکول کې د ځایي دوکاندار رشید احمد بچی هم سبق وایي. رشید احمد په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
زما سره خیر څلور بچې را دي ماشومان خو زما دا کوم درې ماشومان چې دي خو سکول ته ځي خو هغه دا ده چې بیا راشي کور ته لکه زمونږ مصروفیت داسې چې یاره غریبه علاقه ده نو هغې نه بعد بیا مونږ خو هغو ته لکه پړی مړی د دې مونږ تلک دغه که نه نو ده ته بیا مونږ رولي کو بالکل مونږ ته ډېر مطمئن یو او واړه سره هم ښه برابر سیټ دي.
رشید احمد وای په کلی کې خو او شاش پېته کورونه دي چې زیاتره خلک یې د خیبر پښتونخوا جنوبی زلو او په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې مزدوریانې کوي او دومره وس نه لري چې د بچو په تعلیم لګښت برداشت کړي خو حسین علي ورته مفت سبق خای چې خلک په ډېر خوشاله او مطمئن دي.
مطمئن داسې چې په سرکاري سکولونو کې دومره کار او دومره توجه استادان ورو ته نه ورکوي نو هغه نه دا ده چې هغه وړو لیکوي مکوي د دې هم داسې خاص خیال دا نه وي او هغه نه بعد بیا چې کله را شي نو هغه نه مطمئن مونږ زه کوي چې دی ته ښه تربیت او ښه پړی لیک نه پڑھنه دا ورته کوي نو هغه سره هغو ډېر سفیر راغلله زبانی هم او لاس لیک دا هم ډېر ښه صفا ترقی سره شروع شي.
دا چې په کلی کې یې سرکاري اسکول شته نو د حسین علي اسکول څه فائده لري او که څنګه؟ رشید احمد وایي
سر فایده خو ما داسې وایي چې دومره فایده رسي چې وړوکې یو ماشوم د سرکاري اسکول نه را شي او دلته خپل ټیوشن او دا شروع کړي نو دا ده چې یو وړوکې د لکه د کل ورزونه علاقه ده نو د هغې نه هم داسې محفوظ پاتې شي او خپل ټیوشن ادا وکړي. سرکاري سکولونه چې څومره دا ماشومانو تعداد هم ډېر دی اساتیزه سره هم خو کافي ډېر شوي دي په سکولونو کې زموږ د کلي سکول چې دی زما خپل په هغه کې زمونږ خو یو دا کوم ګورمنټ پرایمري سکول چې دی دا بوایز هغه لري دی تقریبا داسې په دوه درې کیلومیټرو کې دی او نږدې ګرل سکول چې دی په هغه کې دوه مثانې دي هغه هم یو زما خیال چې په چوټۍ ده یاڅه شی دی خو تقریبا تین چار میاشتې وشي چې نه ده راغلي که نه یو دم هغه به
د شانګلې حسین علي وای د کویلې د قانونو د پیښو له وجې یې په سیمه کې په سلګونو خلک معذوره شوي او که نوی کول یې تعلیم ترلاسه کړي نو د دغو بدمرغو پیښو نه ځان بچ کولی شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږسته زم ستاسو کوربه سره لمومن لدمي مخ کې تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبره بنوار دا چې منور شاته تاسو وړاندې کوله او اوس هم له جمنې سره سم واره سیدلې د بلې اونې ز خبرونه د باختر ستوري دی دا خبرونه چې تاسو هر ونی اوري قربای باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتنه ټولنه کې د هلک او نجلۍ د رښتې د جوړېدو په اړه یو کلتوري رپورټ ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره د دغه ولایت په باستانی آثارو د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د رباب منګي یو کلیوالي بندر ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې چې څوک زوی ته د کومچا لور کوژده کوي نو نه له هلکا او نه هم لنجلۍ نه د خوښي او ناخوښي پوښتنه کیږي چې د شنونکو په وینا ښې پایلې نه لري. په همدې اړه مو د افغانستان د بېلابېلو سیمو خلک په یوه راپور کې درغږولي دي. د افغانستان په اکثره پښتون میشتو سیمو کې د رښتې جوړولو په معاملہ کې له هلک او نجلۍ پښتنه نه کیږي او د کورنیو مشران ورته په خپل خوخه رښته جوړوي چې د شنونکو په بیان د ډول رښتې خې پایلې نه لري. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو ارشاد احمد شهاب چې په جلال آباد کې لوړې زده کړې ترسره کوي وایي چې کورنۍ ورته د دوی له خوخې پرته رښته جوړه کړې وه چې بیا ورته د غاړه کې نه خوده.
هفته وروسته زه خبر شوم چې داسې یو کار شوی دی. کله چې هغوی ما خبر کړي نو ما پسې مشران راولېږل چې دغسې یو پېښه ده تم راشه. نو ما له دې کار نه انکار وکړ او ورته ومې ویل چې زه په هېڅ صورت دې ته غاړه نه ږدم، ځکه چې د نکاح لپاره دوه شرط دی، حجاب او قبول دی. هغه نه دی شوی، زما نه پوښتنه نه ده شوې او نه د محاکمې له لارې تاسو کولی شئ دا په ما باندې تحمیل کړئ او نه د کومې جرګې له لارې، ځکه د دې لپاره شرایط نه دي پوره. بیا د پلار او کورنیو له ټینګار سیوا د کلي ملکانو هم ما ته ورته خبرې وکړې چې دا یو پښتني ټولنه ده او دلته باید تل داسې وي. اړیکې انکار ونه کړي چې هغه اوس سرته رسېدلې ده، دا دلته یو لوی عار او شرم دی، خو زه په خپل دریس کلک ولاړم.
د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو تن چې کابو اویا کاله عمر لري وایي چې د دوی په سیمه کې هم د رښتې جوړولو په معامله کې له هلک او نجلۍ پوښتنه نه کیږي.
ما نوم یعنی محبوب شاه ده او د سروبي د وزبین یمه. نو بالکل دغه څوک چې زوی ته ښځه کیم پوښتنه نه کوي او څوک چې لول ورکیم نو دا لول نه پوښتنه نه کوي. دا ښه عمل نه ده، باید چې پوښتنه وشي. لول نه هم پوښتنه وشي چې دغه میړه کوي که نه کوي، زوی نه هم باید چې پوښتنه وشي.
نور احمد نورزی چې د لغمان ولایت سره تعلق لري د داسې یوې رښتې یادونه کوي چې د واده وروسته هلک او نجلۍ تر دا مهاله یو له بل سره ونه لیدل.
تر اوسه داسې نه دي شوي چې پلار له زویه پوښتنه کړې یا له لوره پوښتنه کړې چې مور پلار چې څنګه خوښې بس هغه کار یې ورسره کړی. نجلۍ که د هلک خوښې یا هلک د نجلۍ خوښې کني کوژدن د دې شوي، خو د دې عواقب ډېر بد دي.
د یادولو ده چې د افغانستان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې د هلک او نجلۍ ترمنځ په رشته جوړولو کې له هغوی نه د خوښې او ناخوښې پوښتنه کول شرم او آر ګڼل کېږي چې له ملایې د ډیرو ځوانو جوړو ژوند ورتریخ کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم نه د سرورود د سبزآباد په تاریخي غونډۍ کې د پلټونو د کار د پیلېدو په اړه اورېدلې وي. د مرکې په دې برخه کې مو د اډې موزیم په آثارو درغږولې دي.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستی و چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و. په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي. ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه؟
عابد صاحب څه څه معلومات لرمه د هډي موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای په ځای شو. نو د دغې غونډۍ هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغی، د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړ او هغه دفن کړ. څو سوه کاله وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې، په 1903 کال کې په دې قانوني کیندنې وشولې او دغه کیندنو وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته یوړل شول د ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو. هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصے د دې تاریخي آثارو له منځه تللي وي. نو دې کې موږ درې ډوله آثار په هغه وخت سره په 1903 کال کې استخراج شوي. یو د تیږې آثارو، بل د چونې آثارو او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای په ځای شوي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسو به وتوانیږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخواني آثار بیرته را انتقال کړي؟
بالکل، دا خو ډېره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت یې لازم وګڼي، ځکه هغه ډېر مهم آثار دي که نه. نو د ځینو آثارو دا د آثارو د ساتنې دپاره هم خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپله پالیسي لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی ډېر آثار داسې دي د دنیا ځینې آثار چې هغه ډېر نابي او ډېر مهم وي، هغه کله کله په ولسمشری په ماڼیو کې ساتل کیږي. لکه زموږ هم ډېر آثار مهم شیان چې وو هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارث ویوړل شو، هلته د هغې حفاظت وشو. نو آثارو ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم آثار لازم ګڼي چې موږ ته انتقال کړي. خو زه دا وایم چې موږ د سبز آباد غونډۍ که چیرې د قانوني کیندنې پای ته ورسیږي، موږ هیڅ ډول نورو آثارو ته ضرورت نه لرو چې هغه موږ ته راوړو، ځکه ډېر آثار زموږ دا موزیم به ډېر غني شي. حتی دا موزیم به د دې وړتیا هم حتی ونه لري شي دا ټول آثار موږ دلته ځای په ځای کړو. نو کېدلی شي چې موږ یو موزیم په ځای څو کابل کې موږ د ننګرهار یو نمایندګي موزیم ولرو دا هم بده نه ده. خو په هغه وخت سره به وګورو که چیرې موږ ژوندي وو او حالاتو اجازه راکوله، فرهنګیانو غوښتنه دا وه، موږ به د اطلاعات کلتور وزارت نه دا غوښتنه ولرو چې هغه آثار دلته انتقال شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوا به د پښتنو په کلو او بانډو کې رباب منګي د هری دیری او ګوجری خایستو، خو د پښتون افغان په خاوره سلويخ کلن نورین د نورو کلتوري ارزښتونو د کمرنګي کولو تر څنګ په کلو او بانډو کې د رباب منګي کلتور هم کمرنګي کړی دی. خو په ننګرهار کې کله نه کله فرهنګي ځوانان د رباب منګي بندرونه جوړوي او خپل اروایي تند پرې ماتوي. نور حال پراپور کی رباب منګي دا ساز د جلال آباد خار ته سیرمه په بیسودو کې د کابل سیند په غاړه لیوي دیری اوریدل کیږي، چرته چې یو شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان ورټول شوي ول او د رباب منګي په اوریدو یې خپله اروایي تنده خړوبوله. لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زیارمل چې د دغه کلیوالي بندر په جوړېدو کې ونډه لرله وایي، اوس چې په کلو او بانډو کې د رباب منګي کلتور کمرنګی شوی، دوی کله نا کله د رباب منګي بندر جوړوي او هڅه کوي چې خپل کلتوري ارزښتونه په سنه سره شکل ژوندۍ وساتي.
زمنګ د فرهنګي ملګری کله کله دې خاطر باندې د رباب منګي ناستې برابر او میلی برابر او چې پروان انقلابی شرایطو کې زمنګ پښتني کلتور ډیر ارخونه زیانمن شول او ډیر سم د لاس ورکړل. اوس په کلو او بانډو کې نامنی ده دغه کلتورم د تهدید سره مخ ته رباب منګي د منځتلون کې د دیرو خایسته منځتلون کې نو منګه کله کله په خار کې دلته کلیوالي شرایط ځانته برابر او د کلتور د ژوند ساتلو لپاره یو هڅه
مدني فعال او د بیسودو د ځوانانو شورا غړي شریف الله ناصری وایي په افغان خوره سلويخ کلن نورین ډیر پښتني ارزښتونه پېمال کړي چې یو هم پکې په کلیواله کچه د هنر برخه ده دی وایي چې دوی کله نه کله راټولېږي د رباب منګي بندارونه جوړوي
دغه سلويخ کلن یا د سلويخ کلن جګړې د افغانستان او د پښتنو فرهنګ بیخي تباه کړ ارزښتونه یې له منځه یوړل فرهنګي زیانونه یې واړول چې دا غیر زیان نه یو د پښتو د فرهنګ په برخه کې د هنر چې همدغه رباب منګي ډیره ټوکې ټکارې د ډېرې مجلسونه دا اوس بیخي په نشتې سات جاته بیخي نشته بیا هم موږ یو شمېر فرهنګي ملګري چې په دغه ارزښت پوهېږي موږ پرې خپل اروایي تنده ماتو کړه کله راټولېږو خپلو کې سره او د پخوانۍ مینې په ساتلو د مشرانو په قدمونو باندې قدم ږدو
د کلیوالي موسیقۍ دا بندار د شپې تر څلورم پار پورې وغځېدو د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
پسر گو کی زہرا کو تچ پسر گو کی زہرا کو زدر لکور دزڑ پکور کے درگہ ماں زدر لکور دزڑ پکور کے درگہ ماں غم دے کمیسن ند چ زور شی غم دے کمیسن ند چ زور شی دل نے وکی گیا کو بت سڑے بنا دل نے وکی سڑے مینا ساد وطن لارو تگورم ساد وطن لارو تگورم جانا نستا دمل کہسو نرازینا جانا نستا دمل کہسو نرازینا چا دخت ڈیو چمڑاشی چا دخت ڈیو چمڑاشی کبل مشال پلاس کیوں کرے ہوئی نا کبل مشال پلاس کیوں کرے ہوئی نا پتم تما پتی زور کڑم پتم تما پتی زور کڑم نہ بدے یار کم نہ بدر کم رخ ستنا نہ بدے یار کم نہ بدر کم رخ ستنا مسافر تول وطن تراغل مسافر تول وطن تراغل یا یار خفا دے یاد خستن رازینا یا یار خفا دے یاد خستن رازینا مسکی تم میرا یاد شوی وب مسکی تا میرا یاد شوی د جمی شپی وی جامه کټ کی واړونا د جمی شپی وی جامه کټ کی واړونا مین کوم سغلا خونا کړم مین کوم سغلا خونا کړم خدایا داستا بندیان می ولی نفریق دینا خدایا داستا بندیان می ولی نفریق دینا دزل فتار میو بو یوڑو دزل فتار میو بو یوڑو پما مین لالین سا گودرنا پما مین لالین سا گودرنا ماوی چیزن بورت جاڑم ماویل چیزن بورت جاڑم چی مخا مخشوی اوخ کستا دستر گزینا چی مخا مخشوی اوخ کستا دستر گزینا کدی کتلی رات ناوے کدی کتلی رات ناوے غریب سڑے و پل روزگار و میں کونا غریب سڑے و پل روزگار و میں کونا مات پستر گو کے حلوایا مات پستر گو کے حلوایا لاری کسے دا غما جانو ڈکی دینا لاری کسے دا غما جانو ڈکی دینا.